درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم اته به جدي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري د طالبانو مرستيال مولا عبد الغني برادر وای چې د ټولو په وړاندې یو مسؤول حکومت به جوړ کړي په کابل کې پرون یو اربیا یو شمیر شزو د خپل حقونو لپاره لاریون وکړ
ورسته هوایی جازي وکړې او مایع غازي زموږ په مخ وښیندل
په غزنی کې خلک وای د ورسته یو وختونو ماينونو ډیرو کسانو ته مرشوب لاړولې
وز زازو ماينواله دوه می پخیل لاس ورکړ یو لاس د دواړه سترګې مې نه ویني
په اورسکان کې چارواکی وای روغتیایی خدمات پټه په دریدلې
د مریض غذا نست سره موږ ډاکټران یا په رخصتۍ تللې دي او یا تشتېدلې دي سره
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته امریکا د هغو افغانانو چې قطر ته بيولي وو لوی برخه له دې هواده استلې ده د اوتریش صدر اعظم وايي گاونډي هوادونه باید د افغان کډوالو مخونی سي او د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډله بنگلاديش ته ورسیده د خبرونو تفصيل د امریکا د پوځ یو جاکپوري جنرال وای متحدو ایالاتونو د هغو کسانو چې له افغانستانه ایستلې او قطر ته لیږدولې وو ډیره برخه له دې هواده ایستلې ده جنرال جرالد دان هیو پرون شنبه په یو خبري غونډه کې وویل په اوس وخت کې 1400 تنه د قطر د پلازمینی دوحې په العدید هوایي اډه کې پاتې دي چې هغه به هم وېستل شي د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې له قطر ایستل شوی یو شمېر کسان متحدو ایالاتونو ته رسیدلي او نور اروپا ته وړل شوی چې امریکا ته د لیږدولو بهیر بشپړ شي د راپور له مخې تیر اگست میاشت چې طالبانو کابل ونیو په دوه اونیو کې شاوخوا 1400 افغانان او د بهرنیو هیوادونو اتباع د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه په الوتنو کې وایستل شول د طالبانو یو جګپورې چارواکی انس حقانی وایي هیله لري چې د یرغمل شوی امریکایي قراردادی مارک فری رکس د موضوع په اړه د طالبانو او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ خبري نتیجه ورکړي حقانی نیوزویک مجلې ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په دې اړه خبري کړې دي نیوزویک مجلې د 2000 د فبروري د میاشتې په لومړیو کې د فریډریکس د یرغمل کېدو خبر ورکړی او ویلی و چې نو موړې د حقانی شبکې کسانو تښتولې دي انس حقانی د حقانی شبکې د بنسټي شودون کې جلال الدین حقانی زوی او د سراج الدین حقانی ورور دی چې د سولې د هڅو پترس کې په 2019 کال د بګرام له زندان څخه خوشی شوی و حقانی د طالبانو اړوند هغه شبکې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شاوخوا لس کاله مخکې یو تروریستي دلا نو مولیوا د اوتریش صدر اعظم سیبستیان کورس وای له افغانستان د کډوالو هری سپیته باید د دې هواد په گاونډیو هوادونو کې جواب وویل شي شاغلی کورس چې پرون شنبه د سربیا په پلازمینه بلګراد کې څرګندونې کولې وویل د کډوالو یو احتمالي سپه باید اروپا ته راماته نشي هغه زیاته کړه د همدې لپاره د سیمې له هوادونو سره په تماس کې دی کورس د څرګندونې د سربیا له ولسمشر الکساندر ویچیچ سره تر کتنې وروسته وکړه په سربیا او د سیمې په نورو هوادونو کې چې لویدیزی اروپا ته د بالکان د کډوالۍ یو مهمه لار بلل کیږي د منځني ختیځ افریقا او آسیا په زرګونو کډوال بند پاتې دي د اوتریش صدر اعظم چې د کډوالۍ په مسأله کې سخت دریز غوړه کړی دی تر دې مخکې ویلی و چې هیواد به له افغانستان هیڅ یو کډوال ونه مني ځکه د په وینا د 2013 کال راهیسې چې د منځني ختیځ افریقا او آسیا 1 میلیون کډوال اروپا ته داخل شوی وو د نورو په نسبت ډیر شمیر دغو کډوالو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی دی د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر ملي ټیم یو شمیر غړي پرون شنبه بنگلاديش ته ورسیدل دا پر کابل د طالبانو له واکمنې دور راوروسته د افغانستان د کرکټ ټیم لمړنۍ بهرنۍ سفر دی. د افغانستان د کرکټ ټیم به د بنگلاديش له لوبډلې سره 15 ورځنۍ او یو څلور ورځنۍ لوبه ترسره کړي. دغه لوبې بچي د سیل هیت په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي. د سپتمبر له 10 پایل او د سپتمبر تر 15 پورې دوام وکړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د بنگلاديش د کرکټ بورډ وایان ربعید امام وویل د افغانستان د کرکټ ټیم اته لوبغاړي ډاکې ته راورسېدل او پاتې نور به په دوو نورو ډلو کې ورسېږي. سلګونو معترضانو پرون په مونتینیګرو کې له بلوازد پولیسو سره اخوډه وکړ. دغه نښتې یوه ورځ مخکې له دې وشوې چې د مونتینیګرو لپاره د سربیا د ارتودوکس کلیسا نوی پادری د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پیژندل کیږي. معترضانو ویلي چې دا مونتینیګرو ده نه سربیا. معترضانو همداراز ویلي چې د مونتینیګرو په ستنینیا ښار کې د سربیا د ارتودوکس کلیسا د نوي پادری لپاره د پیژندلو مراسم د هغې مبارزې سپکاوی دی چې دا سیمه د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ لپاره له څو پیړیو راهیسې مخ ته وړي. مونتینیګرو په 2018 میلادي کال له سربیا د خپلواکۍ اعلان وکړ. او د روسیې د حکومت لخوا د خپلواکو رسنیو د ځپنې په وړاندې د اعتراض په توګه په لسګونو کسانو پرون په مسکو کې لاریون وکړ. د پرونی اعتراضي لارون اکثره ګډونوال د اپوزیسیون یا پلیکو ګوند هغه غړي ول چې د 2019 کال د سپتمبر په پارلماني انتخاباتو کې ځانونه کاندیدان کړي وو. دغه پخوانیو کاندیدانو د روسیې د حکومت هغه اقدام وغنده چې یو شمېر خپلواکي رسنۍ او خبريالان د بهرنیو ایجنټان بللیو. ویل کیږي پر رسنیو د بشری حقوقو پر مدافعانو او د حکومت ضد سیاسي مخالفانو پر ملاتړو د کرملین د فشارونو زیاتوالی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د 2024 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د خپلې واکمنۍ لا پیاوړی کول دي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او په جو دوام کوي. د طالبانو مرستیال مولا عبدالغنی برادر وایي د افغانستان نوی حکومت به د ټولو په وړاندې مسؤل بی او ډیری حساسيبه د خلکو د ژوند پر شکیدو متمرکز وي. نو موړې د څرګندونې داسې محل کوي چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ دوه درې ونی وزي خو تر اوسه د نوی حکومت څرک نه لګیږي. په همدې حال کې پر طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونه زیات شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې نن قطر ته ځي هم له طالبانو غوښتي چې داسې حکومت جوړ کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونه پکې خوندي وي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وایي دی ټول شموله حکومت پر جوړولو کار روان دی. داسې حکومت چې د په وینا د ټولو په وړاندې مسؤل وي. مولا برادر دغه څرګندونې پرون شنبه په کابل کې الجزیره ټلویزیون ته کړې او خلکو ته ډاډ ورکړی چې د ژوند ښه کولو لپاره به هڅه وکړي او حکومت به د ټولو په وړاندې مسؤل وي. مولا برادر دغه راز ویلي چې امنیت به ټینګ کړي. هغه څه چې د په وینا نه یوازې د افغانستان اقتصادي پرمختګ لپاره مهم دی بلکې هغه د ټولې نړۍ لپاره هم مهم دی. مولا عبدالغنی برادر ویلی چې کټول افغانستان امن وي دا به په هیواد کې د سترو اقتصادي پروژو پیلېدو ته هم لار پرانیزي. مولا برادر نه دی ویلی چې نوی حکومت به چې د راپورونو له مخې مشري به دی کوي او په تیرو څو ورځو کې څو ځلې د اعلانونو خبره شوې کله اعلانېږي. رویترز خبری آژانس د تیرې جمعې په ورځ د یو شمېر سرچینو په حواله چې هویت یې پټ ساتل شوی راپور ورکړی و چې ملا عبدالغنی برادر به په افغانستان کې د طالبانو د نوي حکومت مشر وي او ملا محمد یعقوب چې د طالبانو د پخواني مشر او د دې ډلې د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر زوی دی او د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی به په دغه حکومت کې لوړې دندې پر مخ وړي. د طالبانو یو چارواکي چې دغه نوم هم پټ ساتل شوی و د اژانس ته دغه راز ویلي و چې تر شنبه مخکې چې پرون و نوی حکومت به اعلان نشي خو ویلي و چې په دې اړه د سلام مشورو لړۍ پای ته رسېدلې ده. پر طالبانو دی یو ټول شمول حکومت جوړولو لپاره نړیوالو هم فشارونه زیات کړي دي. په دې ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې نن قطر ته ځي هم له طالبانو غوښتي چې داسې حکومت جوړ کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونه پکې خوندي وي. بلینکن تر دې سفر مخکې د تېرې جمعې په ورځ په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې طالبان باید د ټول شمول حکومت د جوړولو، د خلکو د آزادانه سفر او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي او د ښځو او اقلیتونو په ګډون د افغانانو د اساسي حقونو درناوی وکړي.
تمه دا ده چې په حکومت کې د مشارکت شاهد واوسو، خو په نهایت کې تمه دا ده چې یو داسې حکومت ووینو چې طالبان پر هغه ژمنو چې کړي دي عمل وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د طالبانو په وړاندې نړیوالې ډیپلوماسۍ تر اوسه ښه نتیجه ورکړې او له سلو زیاتو هیوادونو د یوې ګډې اعلامیې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوه پرېکړې لیک په صادرولو سره په دې اړه چې نړیواله ټولنه د طالبانو له راتلونکي حکومت څخه څه توقعات لري خپل دریځ روښانه کړی دی. انتونی بلینکن دغه راز ویلي چې قطر ته په سفر کې باید د هغه هیواد له مشرانو سره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړي او هم به ترې مننه وکړي چې په خپله خاوره کې په زرګونو افغانانو او د امریکا په ګډون د نور هیوادونو اتباعو ته چې له کابل هوایي ډګر څخه په الوتنو کې ایستل شوي د موقت اوسېدو زمینه برابره کړې ده. د اګست له 15مې چې طالبانو کابل ونیو، د دې ښار له نړیوال هوایي ډګر څخه امریکایي او د متحدانو ځواکونو له 50,000 زیات افغانان او د بهرنیو هیوادونو وګړي په الوتنو کې قطر ته انتقال کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي چې له افغانستان د نورو کسانو چې ژوند له خطر سره مخامخ دی د ایستلو لپاره هڅې روانې دي. بلینکن وویل د هغو مسایلو لپاره چې زموږ لپاره مهم دي له طالبانو سره مو د تماس چینلونه پرانیستي دي او یوه مهمه مسله یې هم هلته د پاتې کسانو ده. د هغه په وینا طالبان باید خپله کړې ژمنې پر ځای کړي او هغه کسان پرېږدي چې غواړي له افغانستانه ووځي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې نن قطر ته ځي له طالبانو غوښتي چې داسې حکومت جوړ کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونه پکې خوندي وي. یو شمېر ښځو فعالانو پرون په کابل کې یو ور بیا مظاهره وکړه او د خپلو حقونو غوښتنه یې وکړه. دوی وایي طالبانو پرې هوایي ډزې کړې او اجازه یې نه ده ورکړې چې په سوله ییز ډول خپل ږغ پورته کړي. طالبان د دغو ښځو د شکایت په اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دې راپور کې.
اما متاسفانه با خشونت گروه طالبان برخورد نمودن و به چنین حالت
د هغه خزینه فعالانو فریاد ده چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شوی. له دوی یوې نرګس سادات ده چې پر مخ یې ویني روان دي وای طالبانو پرې گزار کړي. د اغلی سادات ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوی چې پکې د هغه یو بل همکار له دوی سره د شوی تاوتریخوالي کیسه کوي وای طالبانو هغه وهلې ده. یا د خزینه فعالانو نن غوښتل دارک تر دروازې ځان ورسوي او د خپل حقونو د غوښتلو لپاره د عدالت غوښتنې غږ پورته کړي. له دوی یوي نیلوفر نایمی وای طالبانو لمړی د دوی د یو ځای راټولې دوه او لاریون مخاوني ولا او ورسته تاوتریخواله پیل کړ.
لومړی ویل چې تاسو بهرنیو چارو وزارت او پټوله کې د ګلبهار سنټر پر لور د تک اجازه نه لري. ورسته هوایی اجازه وکړي او مایه غازی زموږ په مخ وښیندل او موږ یې سره و پاشلو.
هڅه مو کړ چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلو، خو سره له ډیرو اړیکو له دوی څوک حاضر نشول چې په دې اړه څه ووایي. پرون هم یو شمیر خزی د حکومت د رسنیو د مرکز تر مخه د لاریون پر مهال د طالبانو د تاوتریخوالي سره مخ شوی وي. د طالبانو له واکمنې دو سره سم د ډیرو خزو اندېښنه د خپلو حقونو او هغو ازادیو په اړه ده چې وړاندې یې درلودي. که څه هم طالبان روزمنه کړي چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې به خزو ته ازادي ورکوي، خو لای دوی ته دندو ته د تګ اجازه نه ده ورکړي. روسیې کې د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی عباس تانګزی دا هم ویل چې د حکومت په ډیرو لوړ څوکیو یعنی وزارتونو کې به خوځو ته ونډور نه کړل شي. هغه څه چې د خزینه فعالانو یې وکه په ځان پسې لري. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې بیا له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د خوځو حقونو ته درناوی ولري.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ورزګان روغتیایي چارواکي اندیښنه ښیي چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیایي خدمتونه ټکنی کړي دي. دوی وایي که دغه حالت همداسي دوام وکړي ناورین به رامنځته شي.
په ارزګان ولایت کې روغتیا پالان اندیښنه ښیي که چیرې نړیوال ورسره د روغتیا په برخه کې مرسته ونه کړي نو انساني ناورین به رامنځته شي. دا د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یوازنی سلبستریز ولایتي دولتي روغتون دی. د دغه روغتون مشر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل هغه پروژې چې د ارزګان د مرکز او ولسوالۍ ټولو روغتیایي مرکزونو ته خدمات وړاندې کول له هغې پروژې سره یې قرارداد پای ته رسېدلی دی چې دوی د مالي ستونزو سره مخامخ کړي دي. نوموړي وایي په روغتون کې اوس مهال برېښنا د ناروغانو لپاره غذا اوبه او درمل نه لري.
د خلکو غوښتنه زموږ څخه صحي خدماتو وړاندې کول دي. سره صحي خدمات موږ د برق امکانات مو ضعیفه دي سره او د مریض غذا نسته. سره هغه موسسه چې قرارداد یې کړی و هغه نسته تللې ده په کابل کې ناسته ده. سره نور موږ سره هېڅ نو همکاري نه لري. سره موږ ډاکتران یا په رخصتي تللي دي او یا تښتېدلي دي. سره
د توخي په خبره له تیرو دریو میاشتو راهیسې د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ ماشونه هم نه دي اخیستي. توخي وایي که څه هم یو شمېر ډاکتران د خپلو سرونو د خوندیتوب په موخه تښتېدلي خو وایي یو شمېر بیا نور خپل کار ته ژمن دي او دندو ته یې دوام ورکړی دی. ډاکټر حبیب الله باوري چې د جرایي برخې متخصص دی ازادي راډیو ته وویل چې د امکانات او ماشونو د نشټوالي سره سره بیا یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړي.
چون چې دا شیان په لاس کې نسته نو موږ مریض نشو کولی چې بستر کړو او بدون هغه جرایي هغه چې د مور مړینه پکې ډېره ده چې هغه سیزارین موږ ته وایي یا د جرایي عملیه په واسطه باندې چې موږ د نس څخه کوچنی راباسو هغه بالکل موږ هغه ته هر کم چې خپل په شخصي دغه باندې او په افتخار په ډول باندې که موږ ته معاش هم رانه کړي ماته زه دا کار ورته اجرا کوم. چون چې مور مړه کېږي نو زه هغه د موبایل په ګروپ باندې هم ما یوې زنانې ته خپل موبایل چلانه کړی دي او دا عملیات مې ورته کړی دي. نو هېڅ کوم شي ته ماته وکړنه او صرف دا د خلکو خدمت دی. نو دلته دغه مشکلات لرو چې موږ د ارزګان خلکو ته خدمت بدي نسو کولی چې د برق نسته.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې ناروغان یې روغتونونو ته راوړي هم د ګڼو ستونزو یادونه کوي. کریم الله او شاولی چې یاد روغتون ته ناروغان راوړي ازادي راوړي ته داسې وویل
کریم الله استاد دې دغه کاریز سره غلی خیرو کاریز بس موږ دا غواړو چې دلته از موږ مریضان ته الله سره سوي وي سرور د خلک سره وي د مریضان سره موږ نه دار خلک د خلک ډیر غریب خلک ستړي خلک په شخصي ډاکټرانو واس نه رسیږي.
نو می شاولی دې نو مسلره مرز ده نه دوا استه نه برق استه نه وبسته یو غړ په وبنسته شپې د لاس سراغ تک شنو دا هغه دی برق بوسم دا پروت مینه دا برق موږ لګو ورته شنو جرار صابون به شرادار رقم دی چې د لاس په برق تپریشن کی ډاکټر خپل د او داسو بل ولا کلری
روغتیا پالان وای چې د ولایتي روغتون ته په ورزنی توګه د مرکز او ولسوالۍ څخه تر 300 پوري ناروغان مراجعه کوي. خدای وازی ولایتي روغتون نه دی چې ناروغان او ډاکټران له ستونزو څخه سر ټکوي بلکې دغه ولایت ټول روغتیایي مرکزونه دغه ډول حالات لري. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د خزانې وزارت چارواکو تازه تیر ورځ ویل چې متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اثارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاد کړي. د بشري مرستو موسسو او نورو لورو اندېښنه څرګنده کړې ده که چیرې دغه شتمني ژر آزاد نه سي د دې خطر سره چې افغانستان اقتصادي سقوط وکړي.
د غزنی د روغتیا سیمه ایز چارواکي هم د ارزګان په شان اندېښنه لري چې په دې ولایت کې به روغتیایي خدمات په ټپه ودری شي او له کبله به ناورین رامنځته شي. له بلې خوا د غزنی اوسیدونکو وایي چې اوس د دوی تر ټولو لوی ستونزه هغه ماینونه دي چې په وروستیو کې ایښودل شوي. دوی له طالبانو غواړي چې دا ماینونه پاک کړي.
وز زازو ماین والم دوه مې پښې له لاسه ورکړي. یو لاس ده دواړه سترګې مې نه ویني. یوه مې ګرده له لاسه ورکړي. یعنې دا فکر وکړه زه له دغه سپورت له سره د زړه تر سره شکېدلی یم. دغه ډېره غټه ضربه ده چې ما ته رسېده.
دا سلیم دی چې 15 کاله وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوی او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې من چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د خزو او ماشومان په ګډون په سلګونو نور کسان وجلی هم دي. د دغه مینونو ډیرې برخې په داورستیو کې طالبانو خخ کړی دي چې د غزنی وسیدونکو اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې له مینونو پاک کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړی وو. که څه هم چې کارش میرې نه خي، خو په غزنی کې د عام روغتي چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکی کسانو ته په تیرو څوارلسو کالو کې د دغه مینونو له امله مرګ ژوبله اوښتی ده. احمد د غزنی خار اوسیدونکی دی. دی وایي ډیرې داسې پیښې لیدلې دي چې دغه مینونو ولسی خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه مینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستان هم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا وینونه برابر سوی د خپل ژوند حتی د خپل فلش سوی د خپل لاس خپل پښې له لاسه ورکولی دی. موږ غوښتنه دا دا زر زره باید ټوله کې ځکه سي خلک تګ و راتګ وکړي. دا شاوخوا کې
د غزنی اوسیدونکو د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوي. عبدالصبور هم وایي اوس دغه مینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
پرون په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد محکمې د علي وزیر استمایا غونډه لرله چې په لړ کې د علي وزیر منظور پښتین، محسن داوړ او د دوی د یو شمېر نورو ملګرو د جایداد د معلوماتو غوښتنه کوله. په دې لړ کې د جنوبي وزیرستان د سروکي تحصیلدار هم محکمې ته وړاندې شو د نور مهلت غوښتنه وکړه. په یادو کسانو تور دی چې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوې غونډې پر مهال د ریاست یا نیې حکومت پر وینا کړې وه، خو دوی دا تور رد کړی دی. تفصیل له کراچۍ څخه د مشال رادیو د خبریال نیاز علي خان پر راپور کې.
د کراچۍ په زندان کې بند د پښتون ژغورنی غورځنګ د محقق او د قامی اسمبلی غړي علي وزیر د قضیې اورېدنې وروسته د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ د ستمبر په څلورمه بیا مشال ریډیو ته ویلي،
نن د علي وزیر د کراچۍ په دوو عدالتونو لسم نمبر انسادات دهشتګرد عدالت او دولسم نمبر کې پیشي وه. په دولسم نمبر کې نن د سروې کوي تحصیل ساوت وزیرستان تحصیلدار راغلی، عدالت نه وخت وغوښتو. عدالت هغه 87-88 کاروایی کنه د ملزم د گرفتارولو او دغه د جایداد مایداد متعلق د ضبطولو هغه باره کې ناغه ته تاسو مطلب ټایم نن واغستو چې ماته د لک ټایم راکړی شي ناغه بیا واپس لاړو. دا نن نه کاروایی وړ.
قادر خان ایډوکیټ زیاته کړی چې علي وزیر د ناروغي په اړه د جیل چارواکو او ډاکټرانو نن هم عدالت ته رپورت نه دی وړاندې کړی.
په لسم نمبر کې ما درخواست ورکړو د فیزیوتراپی د لپاره. په 13 تاریخ باندې ډاکټر ته عدالت حکم ورکړو چې وای ته مفصل رپورت اوله چې د سو پیری فیزیوتراپی شوی دا او بل دا چې د تا سہولت اشته کو نشتا او بیا دا چې به د نور فردر د غشوی د مزید میډیکل چیک اپ شوی دا کو نه ده. نو پاغي باندې نن ډاکټر راغله نو
پختونج غورنی غورزنګ د اگست په 28 نیټه په کراچۍ کې د قامی اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استاذ علي وزیر د خوشی کېدو لپاره د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره کړی و او د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه کړې.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي هیواد چمتو دی چې د 2015 کال د اتمی تړون د احیا لپاره له لویدي سره خبرې وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ خپل هیواد له دغه اتمی تړون څخه په 2013 کال کې ایستلی وو او پر ایران یې بیرته بندیزونه لګولي وو. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي تهران د خبرو له لارې هڅه کوي چې پر ایران د امریکا لګول شوي بندیزونه لرې شي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې رئیسی پرون شنبه دولتي تلویزیون ته وویل چې د امریکا په ګډون لویدیز د فشار له لارې له ایران سره د خبرو د دوام غوښتونکي دي، خو نوموړي دا ډول خبرې تر پوښتنې لاندې راوستې. ښاغلی رئیسی زیاته کړه چې مخکې دا خبره کړې چې د ایران د حکومت د اجنډا له مخې به دغه خبرې مخته وړي، خو داسې خبرې چې نتیجه ورکړي. فرانسه او جرمني چې له ایران سره د سترو قدرتونو د اټومي تړون دوه لاسلیک کوونکي دي، د خبرو میز ته د ایران د بیرته ستنولو غوښتونکي دي. ورسته له هغه چې رئیسی په تیر جون میاشت کې د ولسمشری د انتخاباتو ګټون کې اعلان شو، د نړۍ لشپغو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون د هیال لپاره خبرې درېدلې دي. پاریس هغه اندېښنو ته په پام چې لویدیځ د ایران د اټومي پروګرام د پراختیا په اړه لري، د دې غوښتونکو د چې له تهران سره د خبرې سمدستي بیرته پیل شي. فرانسې، جرمنی او برېټانیا تېره میاشت د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې د راپور په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. په هغه راپور کې چې د اګست په 12 خپور شو، دغه ادارې ویلي چې ایران د نتانز په اټومي تاسیساتو کې د تر شپېتو په سلو کې د یورانیمو د غني کولو چارې مخته وړي. ایران د اټوم بم د جوړولو لپاره هغو یورانیمو ته اړتیا لري چې تر 90 په سلو کې غني شوي وي. د ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو ترمنځ 2015 کال اټومي تړون له مخې ایران کولی شي چې یورانیم یوازې تر څه کم 4% کې غني کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ چې ایران یې له دغه تړون څخه په سرغړونه تورن کړی و، خپل هیواد یې په 2013 کال کې له دغه تړون څخه وویست او پر تهران یې بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. ایران هم له هغه مهال راهیسې له خپل اړخه په تدریجي ډول په دغه تړون کې کړې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي.
سنگ پر سنگ دشین جنت لونگ دیوی زوایم چه نازما دا خپلو وینو رنگ دیوی حالت وای توای ایت وای چی زبایما توپ دیوی توفنگ دیوی زوایم چه مونگ بیو
زمو شغل آسادی رادیو اوری د دې خبرونې په دوام کې ترشنا اسمان لاندې خبرونه لرو چې پرون په مستقیم ډول خبره شوې و. خو اوس لاند خبرونه. د امریکا د پوځ یو جکپوری جنرال وایي متحدو ایالاتونو د هغو کسانو چې له افغانستان ایستلي او قطر ته یې لیږدولي ډېره برخه له دې هېواده ایستلې ده. د طالبانو یو جکپوری چارواکی انس حقانی وایي هیله لري چې د یرغمل شوي امریکایي قراردادي مارک فریریکس د موضوع په اړه د طالبانو او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ خبري نتیجه ورکړي. د اتریش صدر اعظم شبستان کورز وایي له افغانستانه د کډوالو هرې څپې ته باید د دې هېواد په ګاونډي هېوادونو کې ځواب وویل شي. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کم عمره ملي ټیم یو شمېر غړي پرون شنبه بنګلاديش ته ورسېدل. سلګونو معترضانو پرون په مونتینیګرو کې له بلوازد پولیسو سره خوډه وکړ او د روسیې د حکومت لخوا د خپلواکو رسنیو د ځپنې په وړاندې د اعتراض په توګه په لسګونو کسانو پرون په مسکو کې لاریون وکړ. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام لري. دوام کوي اوسم ترشنا اسمان لاندې خبرونه چې پرون په مستقیم ډول خبره شوې و.
ترشنا اسمان لاندې
زیر اسمان کبود
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په هلو ځلو خبرې کوو. ملګر ملتونه په پام کې لري چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د سپتمبر په 14مه د افغانستان لپاره د بسپنې د ټولولو یو پراخ کانفرنس راو بولي. په دې کانفرنس کې چې په جنیوا کې جوړیږي د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم برخه اخلي او تمره چې په افغانستان کې د بشري بحران په پراخیدو هم پکې خبري وشي. د ملګرو ملتو ویان استيفان دوجاریک پرون جمعه په یو بیان کې وویل دا کانفرنس له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو د عملیاتو د دوام لپاره د مالی مرستو د جلبولو په مقصد را بلل شوی دی. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ له نړۍ غشتنه کړی و چې خپل تمرکز له افغانستان او افغانانو څخه بلې خواته وانړوي. د بلوچ په وینا په روان میلادي کال کې ل شپږو لکو زیات افغانان په بیلا بیلو دلایلو بې ځای شوي چې په سلو کې اتیا شزیا او ماشومان دي. ل بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي ل راتلو مخکې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه وکړه. هایکو ماس پرون د وژې په 12مه وویل د مشخصو اقداماتو او همکاریو لاره د داسې یو ناورین مخنیوي ممکن دی. له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان له افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو او ټولنو د بیړنۍ او بشري مرستو غوښتنه کړې. د هیومن رایټس واچ د آسیایي څنګ مشر پاتریشا ګاسمن دا غوښتنه پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړه.
مرستندویان باید پر دې موافقه سره وکړي چې د غیر حکومتي ټولنو او د بشري مرستو او اساسي خدماتو د نورو رسوونکو مؤسسو ملاتړ وکړي، څو پلانونه جوړ کړي او په افغانستان کې د یو ناورین مخه ونیسي.
همدا غوښتنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم کړې ده. ښاغلی قریشی پرون پر نړیوالې ټولنې شاخ وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره مرستي وکړي. افغانستان له یوې خوا له وچکالۍ سره مخامخ دی او له بلې خوا نړیوالې مرستې درېدلې او دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو لوړاندې لا ویلي وو چې په افغانستان کې تر 14 میلیونو پورې افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د وروستیو جګړو له کبله په لکونو افغانان بې ځایه شوي. کورونه نړیدلی او د شوند وسایل له لاس اور کړی دي. د نړیوالو مرستې به تری وحده د افغانانو کړهونه کم کړي، خو یقینا چې پای ته نشي رسولې. پر روان خبرونه کې له افغانستان سره د نړیوالو د بشری مرستو د جل په لارو چارو او د نن په افغانستان کې پر داسې اقداماتو خبرې کوي چې په نتیجه کې د افغانستان اقتصاد په پښو ودریږي، فقر کم شي او د افغانستان او افغانان د نورو له احتیاجه تر یو هده پوری یا تر ډیر هده پوری خلاص شي. البته تبان چې انسانان او دولتونه یو بل ته تل اړتیا لري، یو بل سره به کومک کوي، خو د افغانستان وضعیت له نورو نړۍ سره فرق لري. په روان خبرونه کې زموږ میلمانه دی محمد یونس مومن، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو لومړی مرستیال، عبدالنصیر رشتیا چې د وسپنې ویلې کولو د فابریکو اجرایه رئیس دی، او همدارس د پوهنتون استاد شاغلی عبدالله واحد یار. مومن صاحب، اول به په دې خبرې وکړو چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت له اقتصادي نظره څومره خراب شوی دی. ملګری ملتونه وایي چې له 14 تر 16 میلیونه پورې افغانان بشری مرستو ته او عاجل او فوري مرستو ته اړتیا لري. ستاسو معلومات څه دي؟
او سلامونه تاسو ته او استاد ته طریقه څخه تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په تاله دی وکی چې در دې ساته ټول اوریدونکو شاورات تیر کړی وي، او په سټوډیو کې تاسو ملمنو ته شغل رښتیا صاحب او واحد یار صاحب ته سلامونه علیکم. سروان صاحب تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان تقریبا 240 کاله جنگ بیا دا څلور پنځه کال کې افغانستان د یو مشکلاتو د جنگونه چې و تقریبا د جنگونو خو داسې نه دي چې اوس په یو میاشت کې تقریبا د یو کال یا یو نیم کال د مخه د جنگو ډیر زور اخیستی. د جنگو د وجه څخه ډیر خلک تقریبا د یو ځای څخه بل ځای ته مهاجر شوي دي. د خلکو تقریبا د غزمش د قندهار یو ولسوالۍ چې تاسو درکم د ارغنده ولسوالۍ یا نورې ولسوالۍ کې هلته ډیر څه ضرورت ده. فکر کوم چې افغانستان د پاره د بسازي د پاره اوس یو شمو کې برابر ده، او د همکار موسسې یا حتی چې دا به د افغانستان سره په د مسؤلینو په پیشنهاد او په د خلکو په غوښتنه باندې پوره همکاري او کومک وکړي. دا کومکونه راځي د فکر کوم د افغانستان په اقتصادي پرمختیا او پیاوړتیا کې یو مهم رول لوبوي. نو دا زما غږ دی ولی خامخا د خلکو
لکه مومن صاحب دا مرستي چې دی کیږي هم نو یوازې فوري مرستي دی لکه خلکو سره چې لوږې سره مخامخ دي، لوږو سره به عاجل مرستي کیږي لکه غنم او وړه نه پېژمه غوړی او داسې شان. نو څه فکر کوي چې دا خو باید تبن چې دی موقتی مرستي وي او د لند وخت لپاره بي وي، اساسي حل لار خو به دا نه وي. په اساسي حل لار به هم وروسته خبري وکړو. رښتیا صاحب تاسو کراته وایست چې تر څه حد پورې خلک لکه څنګه چې ملګری ملتونه او نورې نړیوالې ټولنې وایي چې افغانان ډیرو جدي او عاجل مرستو ته ضرورت لري، د په دې برخه کې له نړیوالو څخه ستاسو غوښتنه سره چې څومره ژر افغانستان ته مرستې واستوي؟
ډیر تشکر. زه هم خپل کور خپل سلامونه جناب مومن صاحب او تاسو ته او نور اوریدونکو ته درې کوم. زما په نظر سروې چې تر اوسه شوې ده د نړیوالو مسؤول لخوا، زه فکر کوم چې دا غنه بیشتر د مش خلک په فقر او بیکاری کې ده. یعنی تقریبا د 95% اوس په افغانستان کې عوام خلک د فقر کرښې لاندې ژوند کوي، او تقریبا 15% خلک بیکاره شوی ده. ځکه چې فقر او بیکاری یو مسیر لري. کله چې یو نفر په افغانستان کې بیکار شي، نو هغه نسی کولای شي د خپل هغه روزمره ضروریات یا مواد غذایی یا خوراکي ځان ته تریه کړي، نو مستقیما ځي د فقر په دایره کې ننوځي. نو پس له دې چې یو لوی تحول په افغانستان کې راغی، تقریبا 15,000 کارمندان د دولت څه نو ملکی وو او څه نظامی وو تا کسان خپل کار لا څه ورکړه. ځکه چې دوی ژوند وابسته په هغه ماش وو. کله چې دوی ماش اخیسته خپل هغه ژوند ګزارې پکې کوله. اوس کله چې نوی تحول راغی، دا خلک هم بیکاره سو او مستقیما د فقر په دایره کې شامل سو. یعنی د فقر تعریف په هر هیواد پورې فرق لري. لکه فقر په پاکستان کې بل رقم تعریف لري په ایران کې بل رقم او بل اخر په امریکا کې بل رقم خو په افغانستان کې بل رقم تعریف لري فکر په دې معنی چې په افغانستان کې داسې تعریف کیږي چې یو نفر ونشي کولای چې خپل هغه اولیه محتاجات یا احتیاجات رفع کړي یعنی به هغه وړه غوړي وریجه دا شندان ته آماده او تیار وکړي کله چې کارونه لري نو مستقیما د فکر دایره ته ځي یعنی هغومره پیسې نه لري پسنداز چې کچته دا یو ورځ یا دوه ورځې بیکار شي او خپل ژوند ورسره تیر کړي نو په دې اساس زه فکر کوم چې 95% د افغانستان خلک د فقر کرخه لاندې ده او زه فکر کوم چې کچته عاجل مرسته افغانستان سره ونیسي نو دا ډېر یو فاجعه او یو بحران ته ځي ځکه چې تاسو پیږی په دغه بشل کال کې متاسفانه د اقتصادي زیربناو کې هغه څه کار نه ده شوی چې په دا اساس شرایط کې چې د نړۍ کومکونه قطع سو او یو لوی تحول په افغانستان کې راغی قداخل موږ وکولای شو د افغانستان حکومت چې خپل خلک لپاره هغه ضروریات شانې یا هغه ستراتیژیک توکي تهیه او مسایل کې نو د افغانستان اقتصاد متاسفانه شو وابسته په خارجي مرستو پورې اړه لري او د افغانستان اقتصاد متاسفانه چې وارداتي اقتصاد د نن په افغانستان کې په زیربناو باندې هیڅ کله کار نه ده شوی اگر چې په افغانستان کې فصل مرحله بازسازی یعنی فصل دې چې طالبان په اول ځل کې په افغانستان کې ماته وکړله او پیټلار او نوې حکومت راغی او جامع جهانی دلته راغی په ټول افغانستان کې تقریبا 15000 فابریکې فعال سو او په دا فابریکو کې تقریبا 3,00,000 اضافه کسان په کار وګمارل شو خو متاسفانه دا یو حمایوي سیاست د کورنۍ تولیداتو یا د کورنۍ سرمایه ګذاري په برخه کې وجود نه درلود دا باعث شو چې بیرته ایسته د سرمایه افغانستان متاسفانه چې ووځي او بل مهمه عامل د فقر د افغانستان همدارنګه چې جناب مومن صاحب هم ورته اشاره وکړه د جنگونو د نامی د مهاجرتو او د افزایش جمعیت دا ټول عوامل چې په افغانستان کې داسونه د فقر کې ورځ تر بل ورځ زیاته کیږي او متاسفانه په همدا وخت کې د حکومت توجه یا د حکومت سرمایه گذاری په همدا شل کال کې ټول په د امنیتی سکتور کې یعنی او یا سلنه سرمایه گذاری په امنیتی په سکتور کې وشو او د نور بخشو کې سرمایه گذاری شوې ده نو که چیرې د جنگ ختم شي او افغانستان وکولی شي چې یو مشموله حکومت جوړ کړي چې داغه د ټول د افغانستان د خلکو او قومونو خوښ وي نو زه امیدوارم چې تر 15 کال نور ان شاء الله دا فیصدی د فقر او بیکاری ډیر کټ کیږي ځکه چې تاسو پیږی چې افغانستان یو زراعتي هیواد ده او تقریبا درویه تر 70% خلک په زراعت کې مصروفه ده
ډیر مننه رښتیا سه په دې موضوع به لږ وروسته خبرې وکړو چې څه باید وشي څه ډول کېدای شي چې افغانستان په خپل پښو ودری شي د نورو له احتیاج تر ډیره بهغه شي په دې به لږ وروسته خبرې وکړو مومن صاحب تاسو ته درځم دریونه پوره کیږي چې افغانستان دولت نه لري دا د یو هیواد لپاره ډیر وخت دی دریونه د حکومت نشټون یعنی درې میاشتې یعنی دریونه د پروژون د همدارس بانکونو حکومتداري او هرڅه ولاړ حالت دا به تمن چې پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند اغیز لري لکه تر یوه حده پوری شاغل رښتیا هم د مسلو ته اشاره وکړه د حالت ستاسو په نظر د خلکو پر اقتصاد څومره اغیز کړی دی
تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان کې ډیر خلک دومره عاید لري چې سهار غټي او ماښام خوري نو د پردغه خلکو پر اقتصاد باندې ډیر تاثیر کړی تاسو به تر معلومه ده نن موږ د سرای شهزاده خلاص کړی او تقریبا د افغانستان صادرات واردات چې دی روزمره جریان لري یعنی تقریبا پرون ول مورسم تقریبا اضافه تر 315 موټره مو صادرات ترلودله او واردات هم په دغه کچه او پرون هم د تورخم په بندر کې چې کوم مشکلات وو تش کانټینر چورارو هغه موضوعات خلاص ول ولې زه فکر کوم چې یو ورځ هم د بانکو درېدل د سرای شهزاده کې د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي ولې فکر کوم چې دوه درې شنجه د افغانستان په اقتصاد کې به پرمختګ راولي هغه د چنور ک په افغانستان کې جنگ ختم سی زه فکر کوم چې یوازې د جنگ مصرف به حد ډیر وي د آبادی د مصرف د جنگ مصرف په افغانستان کې نه وي د افغانستان پر اقتصاد باندې ډیر یو مثبت اغیزه کوي خارجي سرمایه گذاران دغه اوس هم دې ته لیواله دي چې د افغانستان په جنو پروژو کې سرمایه گذاري وکړي یعنی دا زموږ لپاره یو د خوشحالۍ زیری دی تجاران په احرام فضا کې کار کولای شي تقریبا د هرات در کابل چې موټر راځي هیڅوک نور ته دریږي چې ماته یا غیر قانوني اخاذت نیوي کې یوه چې تا مال شیر مسئول کړی دی په یو هرات کې چې محصول شو دلته په کابل کې یا در بدخشان پورې یا در تورخم پورې هیڅوک نور ته دریږي چې دا یو څه کاری تاسو خبرې کې سره وکړم چې بانکونه هم د افغانستان په سکتور کې د شارک حیثیت لري اقتصادي زړه دي د یو مملکت او شارګي بانکونه دي نو که بانکونه نه وي موږ نو څه کولای شو خپل تجارت د نورو دنیا سره مېسو ولې اوس وعده شوی ده ان شاء الله چې د افغانستان بانکونه هم فعال کیږي اوس خو داسې تقریبا په حال دي چې په یو خاص د خاصو شرایطو د لپاره فعال دي نو زه فکر کوم چې د افغانستان بانکونه هم دې ته موږ امیدواري لرو څو وخت چې د افغانستان د بانک ټولنې او صرافانو د افغانستان بانک د مشرتابه سره ملاقات کړی وو په یو کمیسیون کې چې موږ وو په اقتصادي کمیسیون کې چې موږ ملاقات کړی وو وعده هم دا و چې موږ ټول اقتصادي اړخونه سنجوو او ان شاء الله به په مکمل توګه پالیسي یو شی چې خوش خبرې دي ان شاء الله د ټي ټي لپاره چې موږ هغه کانټینرونه چې په کراچۍ کې باندې دوه د ټي ټي لپاره هم حاجزلي په چټکۍ سره روان دي یو څه مشکل خو به د 50% مشکل ان شاء الله چې سره یې ساده خلاص دي یا درغه اضافه تر ډېره برید موږ مشکل په دې کې حلیږي چې موږ خپل ټي ټي نیو کو او هغه څه چې موږ مالونه ولري دوه په خلاصون کې به کوشش وکړي یا دوه په واردول کې افغانستان ته به ډیر کوشش وکړي نو ان شاء الله کوششونه روان دي پنځله سره دی اشل روزي د حکومت کې چې لکه رشتہ صاحب چې بعض خبرو ته اشاره وکړه چې خلک خامخا بیکاره دي بیرته چې دا مرغم کېږي په اداراتو په دولتي اداراتو کې خپل هغه حقوق تر سره وړي نو خامخا د رغبت سناته اقتصادي مشکلات په خلکو د امنګيري وي ولی ارزو مو دغه چې امارت اسلامي افغانستان هم
درست
ډیر ته وجود کې هغه خلکو ته چې په بیکاری کې دي دغه د فایل باید ډیر کوشش وکړي
ډیر مننه سلامت اوسه آی فیلن فابریکه فعال دي او ک پټه په ولاړ دي م تیرونه یو کې چې موږ خبرې کړې وې په هرات کې مثلا ویل چې اکثره فابریکې پټه په ولاړ دي کار پریشې دي ځینو ویل چې خپل کارګر رخصت کړی دي ځکه چې فابریکې ولاړ دي او د دې کابل ډیر خلک نور هم بیکاره شوې دي
زه راتلم په دې موضوع باندې به راتلم چې بل څه په ثانه بعد لته چې دا تاول راغی یو دوه درې ورځې ځینو مشکلات موجوده وو نو اوس الحمدلله په افغانستان کې ټول فابریکې فعال دي او جدي همکاري د امارت اسلامي افغانستان له خوا مشارکېږي خو په مشکل اساسي نو یې څنګه د موږ دا و چې د اقتصادي نهادونه بند شو بانکونه بند شو او د حکومت ادارې بند شو دلک زره تر اوسه هم مشته ستونزه لري او نو نور بحثونو په پاکه نو ډیره خبر مختګ شوې ده پر مثال موږ په دوه کالونو شو کولای چې د هوسپن د زړې اوسنه قاچاق مخنیوي وکړو نو فاورز موږ د باندې کار وکړ متاسفانه موافقه نه سوچو دا باندې خو یو دلی چې موږ د امارات اسلامي مقامات سره خبرو وکړو او زموږ ستونزه او سره شریک شو نو په یو ورځ کې دا ستونزه زموږ حل شو اوس نو د اوسنه قاچاق نه د افغانستان د باندې دي د زړه اوسپنه او نه پخا اوسپنه د نور هیوادونو په غیر قانوني قاچاقي لاره او پرته له دې چې د ګمرکي محصول سره د افغانستان ته نه راځي دا یو خز دی رئیس سرمایه‌گذار او صنعتکار لپاره ده کچې ته داسې یو ماحول یو زمينه مساعد سي چې حکومت سرمایه‌گذار او صنعتکار سره همکاري ډیر نږدې همکاري ولري نو زه فکر کوم چې سرمایه‌گذاري لپاره ښه شرایط به برابر شي او نور خلک هم به تشویق شي چې دننه په افغانستان کې سرمایه‌گذاري وکړي او مهمه خبره دلته ده چې زه غواړم تاسو له برنامه نه جرام مومن صاحب هم په هوښتون لري دلته وایم چې ته امارت اسلامي افغانستان غواړي چې افغانستان کې کاروبار ډیر شي او مشکلات حل شي او رشد اقتصادي حداقل رامنځته شي نو مهمه خبره دا ده چې لکه په خوا چې په خوانی حکومت همیش کله چې دوی کوم قوانین یا مقرره یا پالیسی جوړوله نو دلته رسمي نهادونه لکه اتاق صنعت او تجارت لکه اتاق صنایع مدن افغانستان اتحادیې انجمنونه شتون لري نو باید د دوی سره په مشورې مختلف شي کچېرته دوی خپل فیصله کوي یا پالیسی او مقرره قانون جوړوي نو دلته به سکتور خصوصي لپاره ډېره لویه ستونزه جوړیږي لکه چې مخکې چې دا بدلون راغی نو امارات اسلامي له مسؤولینو طرفه په مالیاتو کې په نورو مسایلو باندې ډېر جدي تغییرات راغی چې موږ خپل هغه تشویشونه او نګرانۍ له دوی سره مشارکه کوي که چېرته په دې اکله په دې رقم نوې ادامه ومومي نو دلته د داخلي افغانستان تولیدات هم زیاتره ویني او اخواته د دولت عواید کمښت هم منځته راځي نو زما هیله دا ده چې یو مسؤولین همیش سکتور خصوصي سره په مشورې لاسي ځین مشورې ترونه او ستونزو لپاره مشورې وکړي او بل طرفه کوشش دی وکړي چې دا یو فرصت او زمينه مهیاسي چې نور هیوادونه خارجي سرمایه گذاري ته مونږ جلب وکړو او داخلي هغه پنګوال چې په بهر کې پنګونه کوي دا هغه تشویق کړو چې افغانستان ته راشي سرمایه گذاري کوي تر څو چې دوه مشکله چې اوس په افغانستان کې شتون لري او ته په خوانه هم پندشل ورځ کې اضافه شوې ده فقر او بیکاری تو سوچ موږ دا دوه مشکل دی دوه څنګه د نن په افغانستان حل نکو نن شو کولای چې امنیت راسي او نن شو تاوندلای چې یو ښه حکومت ولرو ځکه چې همیش تاسو په لیدل یاست چې مخالفین د حکومت همیشه سرمایه گذاری یا سربازگیری د هغه مناطق نه ده چې هلته ډیر فقیر نشین ځوانان بې وزګاره دي بیکاره دي د هغه ځایونه دوی سربازگیری کوي او بېرته د امنیت داخلي یو لویه مشکله جوړوي
اوس د پانتون استاد ښاغلی عبدالله واحد یار هم د ټلیفون لاري را سره دی دی اوریدونکو خبره چې کله طالبانو حکومت هم پر رسمیت ونه پیژندل شي نو د افغانستان ستونزې به نورې هم زیاتې شي ستاسو په نظر باید څه وشي چې د افغانانو دغه کړاوونه چې د لوږې او فقر په برخه کې لري دا کم شي
سلام تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر زیاته مننه ډېر مهمه موضوع ته مو اشاره درلوده یقینا افغانستان پر تیر او اخر کې له دوه ډېر مهم اړخونو رنجور یو جنگ جګړه وا چې هغه خوشبختانه ختمه شو بل اقتصادي بحرانونه ول نتاست معلوم ده چې د افغانستان اقتصاد اوس په آسیایي هیوادونو کې تقریبا $200 بلیون اقتصاد دا ډیر تر ډیرو هیوادونو زموږ اقتصاد ښه ده نو البته د آسیایي هیوادونو نه مهمه موضوع دا ده چې د هغې هیوادونو نسبت نفوس او د مساحت د اراضي په تناسب باندې چې مقایسه سي مونږ په آسیا کې په بهترینو اقتصادونو کې راځو البته په دې اواخرو کې دغه اقتصاد ډیر زیات وهل سو جنگ جګړه په دې تیرو 500 کلونو کې د افغانستان وضعیت ډیر بد حالت ته راغی د 2001 کال نه را په دې خوا 2008 نه هم لسم مونږ په بهترین موقعیت کې وو په بهترین حالت کې وو چې غیر نه بیا ښه حالت ته راغلو چې ورستي حالتونه یعنی له بد نه بدتر حالت ته راغلل اوس وخت افغانستان اقتصاد ډیر زیات دپلای دا د ما په فکر باندې تر ټولو مهم شاید دا چې د طالبانو تحریک باید داسې یو نظام رامنځته چې نړیوالو ته د منطقي هیوادونو ته ټولو ته د منلو وړ وي بالخصوص امریکا متحده ایالات اروپایي ټولنه او په ټوله کې بیا نړیوال ټولنه ته د منلو وي د ما په فکر باندې کچیر داسې یو نظام رامنځته شي زه په اطمینان سره تاسو ته چې افغانستان به تر 2015 او 2014 او 2015 هغه حالات ته ګرځي چې افغانستان په دې سرعت کې اقتصادي وده ډېره پر مخ روانه نو د ما فکر باندې تر ټولو مهم شی دا چې یو جوړښت یو نظام په داسې شکل رامنځته شي چې تر څو به سرسازي وسی د سرمایه گذاری لپاره نو د ما فکر باندې مهمه دا ده چې د دې ته د حکومت په خو باید هم شکل لام په خطو ګرامان څه شي یو شی چې ډېر مهم د پوس وخت کې د افغانستان وضعیت تر ټولو بدتر دی معنا دا چې اقتصادي ناورین یوې خواته فقر بلې خواته بیکاری بلې خواته دا تر ټولو لوی چیلنج ده د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ستونزه هغه بشری ناورین ده چې اوس دوی ورسره مخ دي. یعنی زمې له یو خره روان ده. که تاسو وګورئ په دې فنی حکومت په تشکیل کې تر اوسه پورې بیا هیڅ افغان په خپل سبا باندې باور نه لري. نو دا هغه ستونزه ده چې د افغانستان خلک بدبختانه ورسره مخامخ دي. اقتصادي نظام، اقتصادي سکتور دمونږ د ډېر ستر ګواښ سره مخ ده. نو دا هغه ستونزه دي چې دمونږ او تاسې په اقتصاد باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري. او یو شی چې ډېره زیات مهم ده چې هغه مونږ باید هغې ته خوشبینه واوسېږو، هغه دا ده چې په افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې چې تر ټولو لوی د سرمایه ګزاري مرکز و جنګ جګړه ونه شوه، د خلکو مال تاراج نه شو، او په ډېر داسې شکل باندې چې هغه هغه سموت هینډ اوور چې ورته وایي، یعنې په مناسبه توګه تسلیمي وشوله چې یو څه دې خلک امیدواره کړي دې ته چې خلک دلته خپل کار ته ادامه ورکړي. خو بیا هم د سرحدونو خلاصېدل د افغانانو په مخ باندې به ډېر لوی موج د مهاجرینو د بهر په طرف باندې سوق کړي.
بله ډیره مننه کورودان استاد واحدیار. شاغلی رښتیا لکه څنګه چې استاد واحدیار وایي، افغانستان د پانګونې لپاره ډیر ښه شرایط لري، په دې کې خو هیڅ شک هم نشته. هم ډیر معدن لري، هم نفوس په تناسب ډیره لویه خاوره لري، او ډیر نور امکانات لري. لاس نه خوړلی هیواد دی، په ډیرو برخو کې د پانګونې امکان شته. په نورو هیوادونو کې په ډیرو برخو کې پانګونې مخکې لا شوې دي، رقابت سخته دی، دلته شاید اسانه وي. نو لیکن یو پانګوال عموما په یو هیواد کې امنیت غواړي، د امنیت تر څنګ نور سهولتونه هم غواړي. مثلا غواړي چې ماشومان شپهنتون ته لاړ شي، ښوونځي ته لاړ شي، یعنی هر ډول امتیازات او امکانات غواړي. او دی و پانګوال بیرته راتک په یو کوڅه باندې اثر لري. مثلا که یو شتمن سړی په یو کوڅه کې دیغه کوڅه دکاندار ش سودا کیږي، په هغه منطقه کې ډریور استخدامي، نوکر استخدامي، پیردار استخدامي، نو ډیرو خلکو ته ګټه رسیږي. اما زموږ ډیر سرمایدار او شتمن خلک اوس په ترکیه او امارات او نورو هیوادونو کې اکثرا مخکې له اختطافونو او له ناامنیو څخه تللي دي. څه فکر کوي چې دا خلک به بیرته راشي، دغه شرایط به په افغانستان کې ایجاد شي چې هغوی خپل اولادونه او کورونه هم راولي افغانستان ته؟
دا نو دا سوال ډیره مهمه ورته سي سوال د جنرال سروان سي مخکې چې ما مشوره وکړه د جلب سرمایه ګذاري او پانګونه په برخه کې دوه شی ډیره مهم او ضروري وو. یو مسؤلیت مالی او جنی. کله چې یو پانګوال خوشی چې په دا یو وخت کې چې زه سرمایه ګذاري کوم، هلته د ما ژوند، د ما د کورنۍ ژوند، د ما د شتمنۍ سرمایه او مال خوندی دی که یا که چه تا دا احساس موش سرمایه گذار تا وقت که بله استاسو سرمایه، استاسو اولاد، استاسو فامیل دلتا چه تا سرمایه گذاری کوی خوندی ده. نو دا اولین قدم ده سرمایه گذاری پا یوی واد کده، او سپنگوال کولی سی چه داده زل رشی او سرمایه گذاری دی. خوب نور مسائل هم شده، دا یواز کفایت یا کافی نه ده. نو دلتا قوانین ده، دلتا ده زمکه سهولتونه دی، دلتا د برق موضوع ده، دلتا د دسترسی د منابع مالی که ده چې دوی کولی سي چې اصلا دسترسی ولري، که چېرته دوی سرمایه ګذاري کوي پیسې به په اسانه توګه په قرض واخیستی شي که نه. نو اوس په کار ده چې ځینې وخت هم اوس هم به اکثرا د بانک جهاني یا نور هیوادونه چې کومک کوي مشروط په دې کومک کوي که چېرته دوی امارات اسلامي یا افغانستان په دې وتوانېږي چې یو مشترکتي حکومت رامنځته شي، د ښځو حقوق مراعات شي، د بشر حقوق مراعات شي، د ازادي بیان مراعات شي. نو که چېرته دا شیان دوی تطبیق کړي، نو دوی په خپل کومکونه خامخا به له سره اخلي. که چېرته دا متصمنه تطبیق نه شو، نو ډېر مشکل به وي چې په افغانستان کې نور سرمایه ګذاري وشي یا نور خلک تشویق شي چې راسي سرمایه ګذاري وکړي. تنها یا یوازې امنیت یا د جنګ نشتون د دې عمل نه ګرځي چې پانګوال راشي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. او که چېرته یو پانګوال ونه شي کولای د خپل حق حقوق نه دفاع وکړي، خپل حق وغواړي د حکومت نه چیرته چې هلته ازادي د بیان نو بیا هم ډېر مشکله ده چې خلک راشي او په ډاډه زړه درته سرمایه ګذاري وکړي. او بل موضوع د افغانستان ثبات نړۍ سره ده، که چېرته موږ ونشو کولای نړۍ سره خپل ثبات ټینګ کړو او نور هېوادو افغانستان په رسمیت ونه پېژني، دلته بیا لکه ایران غوندې ډېر نور ستونزه موږ ته جوړېږي، ځکه چې همدا اوس تقریبا افغانستان د تعزیرات یا تعزیرات په لړ کې قرار لري او نور هم غواړي چې خارجي هېوادونه تعزیرات نور هم په افغانستان باندې وضع کړي. که چېرې دا حالت راشي بیا زموږ بانکونه نشي کولای چې په بهرنۍ بانکونو سره اړیکه ونیسي، موږ نشو کولای چې په آزاده توګه صادرات او واردات ولرو. خو پکار ده چې هغه شی چې اوس مسؤلین امارات اسلامي افغانستان نړۍ ته او خلکو ته وعده ورکړی ده، کوشش دی وکړي چې دا موضوع تحقق پیدا کړي او نور هېوادو افغانستان سره رسمیت وپېژني، تر څو چې موضوع کولای شو چې خپل تجارت، کاروبار او اقتصاد باندې نور همکار وکړي او نور خلک وهڅوي چې په دننه په افغانستان کې راشي چې ټول زمينه او فرصتونه ورته مهیا کړي.